افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو معرفي وکړم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. چین وایي کړه طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي نو په رسمیت به وپېژندل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په خپله اوونیزه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې ته چې آیا پیکینګ کې د طالبانو د سفیر ټاکنه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا ده، په ځواب کې وویل پیکینګ باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي، خو هغه زیاته کړه چې چین هیله مند دی افغانستان به د یوه آزاد او ټول شموله حکومت د رامنځته کولو، د معتدلې کورنۍ او نړیوالې پالیسۍ د تطبیق، د تروریزم د ځپلو، له نړیوالو او په تیره له ګاونډیانو سره د ښې اړیکو د پاللو، او په نړیواله ټولنه کې د ادغام له لارې د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل که داسې وشي نو د طالبانو حکومت به په طبیعي ډول په رسمیت وپېژندل شي. طالبانو تېره اونۍ اسدالله بلال کریمي په پیکینګ کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده وګماره. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 2 کاله تېرېږي، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې وچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیویي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تېرو 2 لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو، لکه د تودوخې د لوړېدو، د اورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې، او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته اورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. د زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډېرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی، او دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د وچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ له کبله اروپا د تروریستي حملو له لوی ګواښ سره مخ ده. یلوا جانسن نن یوې خبری غونډې ته وویل د اسرائیل او حماس څخه دریځ ډلې ترمنځ د جګړې له کبله چې په ټولنه کې کوم ویش راغلی، داسې مهال چې د کریسمس جشن را روان دی، په اروپایي ټولنه کې د تروریستي حملو خطر شته. هغې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، او دفتر هم سمدستي په دې اړه د جزئیاتو لپاره غوښتنې نه دي ځواب کړي. اروپایي ټولنه او متحده ایالات حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. میرمن جانسن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ماښام د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د ایفل برج مخې ته یوه برید کوونکي یو جرمني سیلانی د چړې په ګزارونو وواژه، او 2 تنه نور ټپیان کړل. د غزې په جنوب کې هم د اسرائیل پوځ عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. د نیپال حکومت وایي شپږ وګړي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو په اوکراین کې وژل شوي. د نیپال حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور کړ، پر روسي غږ کړی چې د خپل پوځ په لیکو کې د نیپالي وګړو له استخدام څخه ډډه وکړي. په بیان کې له روسي څخه غوښتنه شوې څو هغه نیپالي وګړي چې اوس هم د روسي په پوځ کې دي سمدستي نیپال ته واستوي. بیان زیاتوي چې کټمنډو اوس مهال د هغو نیپالي وګړو د آزادولو هڅه کوي چې د روسي ځواکونو په لیکو کې وو، او د جګړې په مهال د اوکراین سرتیرو لخوا اسیران شوی دی. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واوري چې د ماشومانو د لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو 10 هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچي وګړي دینار دی وروره، نه کسب تا نه مزدوریستا.
په دې اړه مو چې نړیواله مرستندویه ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیموي، څومره دوی په خپل مسؤلیت لري د اقتصادي چارو لوي په سر مرکه کړي.
خارجان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره د ساري مرستې وکړي، او د دوی تنه دا و چې په افغانستان په خپل پښو درېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه ټول منابع د واکمنانو لخوا تالاش شو.
اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبان د حکومت یو شمېر مخالفو څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده.
دغه نتیجې ته مو رسول چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی. افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید دننه په افغانستان کې جوړ شي.
او دغه راز به د هم واورې چې یو ایرانی لوړپوړي چارواکي ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. دې صندوق په یو راپور کې ویلي اوس مهال د افغانستان 1.5 سلنه وګړي مرستو ته اړ دي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت نه دی وتلی. د هغه میاشتو چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
افغانستان د اړمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډېری وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وای افغانستان د اړمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسي 1.5 سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوي راپور کې له ایتیوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی او دا هیواد د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډېر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي او له همدې امله یې د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یوه مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو انیسیار مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنی د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولیا وایي د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری به پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت پسترګ ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نومبر له لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننګرهار اوسیدونکو جانان
بچم و گیدینار دی رو رنګ کسبته نه مزدوریستا ایمنګ دی دولت نه دا خواسته چې مونږ ته کار پیدا شي روزګار پیدا شي مونږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکو تخمینه بیا وای نه په هیګه چې خپل ژوند اړتیاوی څه ډول پوره کړی.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت دي. موږ خو پریږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي او تر څنګه اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بله ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
و همو رجل چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړ دي. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له پوه زرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې نړیواله مرستندویه ټولنې تل د افغانستان روان بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسموي، څومره مسؤلیت خپله دغو نړیوالو مرستندویه ټولنو ته متوجه دی؟
داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بیا بل هیواد وي. اوس د یوکرین جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادو سره کمه شوله. اوس چې دا د غزې مسله ده د اسرائیل جګړه ده لا پسې کم شوي دي، ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدودې دي، بی حساب او لایق تنهایی نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
دا درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطحه او څه باندې 2 یا 2.5 کال کېږي چې واک ته رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځول کولای دی یو مسؤلیت دوی هم لري کنه لري
د سنش خارجان په خپل وار سره د خپل دی حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره به ساري مرستي وکړي او د دوی تنداو چې په افغانستان په خپل په خود دی یو نمونه وګرځي منطقي ته او متاسفانه ټول منابع دی واکمنانو لخوا تاله شو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېدات ای وروسته بیا بدلون دغسې راغی چې افغانستان په هېڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی او دا یو ستر ناورین ده نو ځکه چې د یوې ملي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو پانګونه نه شي کېدلی په رښتیا توګه یو تبلیغات دی یو حقیقت دی منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي نور د بین المللي مؤسسات لکه IMF لکه ورلد بینک لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی نو مشکلات ډېر سخت دي او موږ چې ریاست اقتصاد لرو د داخلي منابعو سره مرستې هم کمې شوې دي.
حافظ صاحب نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کنفرانس پرانستل شوی افغانستان ویل کېږي او چا دا خبرداری ورکړی دی مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلای مزیره غازونو چې نړۍ ته خبريږي 0.01 افغانستان رول لري خو ستر قرباني د اقلیم د بدلون دی ولی افغانستان استاذ ته په دې کانفرنس کې بلنه ورکړل شوې د افغانستان کې تقریبا د دیش لوی پروژې د اقلیم د بدلون سره تړلې وي غټول په ټاپه درېدلې دي
چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي او د دې موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي دی چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپاره نه شي ساري ناروغتیاوې په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعه پایدار یو پروګرام لري اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېدا دي پنځل شوي یا تر توسعه پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي په دې خاطر افغانستان افغانان ته پکار دی چې یو مشروع مقتدر رسمی او د احترام وړ نظام جوړ کړي تر څو دنیا وکولی شي چې کوهنه افغانستان سره مرابطه وکړي دا په دې معنی نه ده چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغولو لپاره د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي
د اقتصادي او سیاسي چارو پوه ازرخش حافظي و
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د دې غونډې برخوالو د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او ښځو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره پر یوې تګلارې هوکړه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ویانا کې د یو شمیر طالب ضد څیرو او فعالانو درې ورځنۍ غونډه د ډلو سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او ښځو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره د یوې تګلارې په جوړولو سره پای ته ورسېده. شکریه بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د یادې غونډې ګډونواله وه نن سه شنبه د ویانا د غونډې په درېیمه ورځ یې ازادي راډیو ته وویل دا تګلاره د افغانستان د خلکو د رایې او ځای کولو او د راتلونکي لپاره لیدلوری دی. نوموړی وویل
منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید دنه په افغانستان کې جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینېږي، په هغه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کېږي او باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي.
که څنګه طالبان حکومت له دې وړاندې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په موخه بللې، خو د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه چې د طالبانو یو مخالفه جبهه بلل کېږي او د دوی پر وړاندې وسلوال مقاومت هم کوي، مشري احمد مسعود د دغې غونډې په دویمه ورځ وویل دې ته په پام سره چې طالبانو د خلکو لپاره بلله نه ده پریښې، له وسلوال مقاومت پرته بله چاره نشته. هغه وویل له همدې امله له افغانستانه بهر هیڅوک حق نه لري چې د دغه وسلوال مقاومت مخه ونیسي او دوی غواړي چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مقاومت د یو سپیڅلي امر په توګه وګڼل شي. د ویانا د دریو میدوې غونډې برخوالو چې د یک شنبې په ورځ پیل او درې ورځې یې دوام وکړ د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د یوې لارې نقشې په اړه د نظرونو د راټولولو په اړه بحث او خبرې وکړې. دغه راست په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو په آنلاین ډول هم برخه اخیستې وه. که څه هم د طالبانو حکومت خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي، خو د دا ډول غونډو ترسره کیدل به څومره د طالبانو حکومت دوی ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر دودیال وایي که د پخوانیو څیرو پر ځای نوې څیرې د واک د ویش په موخه نه، بلکې د یو متحد او پرمختللي افغانستان د رامنځته کولو لپاره نوښتونه وکړي، ډېر اغېزمن به وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که د دوی شعار یو ډیموکراتیک او منتخب نظام وي، یو متحد او پرمختللی افغانستان وي، او د نننی عصر وخت له غوښتنو سره سم شعارونه وي، بیا ښه ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویل، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. د شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او ویې ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. هممهاله چې د طالبانو پر ضد وسلوال چریکي بریدونه زیات شوي، د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د یو شمېر مخالفو ډلو دغه ډول غونډې چې د هغوی د استازو له شتون پرته چې په مسکو او د تاجکستان په دوشنبه کې جوړې شوې وې غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړ چې بې ځایه پروپاګند به دوی ته زیان ورسوي. په ویانا کې نننۍ غونډه له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفو څیرو درېمه ناسته ده، چې هغه مخکینۍ ناستې چې په تاجکستان او روسیه کې ترسره شوې د طالبانو استازو پکې ګډون نه درلود.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل پوځ غزې په جنوب کې له ځمکې او هوا څخه پوځي عملیات ته زور ورکړی. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې غوښتنې ترې کړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې رپورټ کې.
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د ترنګې په جنوبي برخه کې له ځمکې او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حملې به یې د حماس د سخت دریځې ډلې تر ځپلو پورې روانې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبری آژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله په راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو یې خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریزې ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې دا خبرې له وخته مخکې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې پخوا لا ترنګلی و نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریزې ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د ترانګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه، او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده، په پاتې جنوبي برخه کې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څانګې ویلې دي چې جنګیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سختې نښتې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي، او د شمال او جنوب ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړي چې له خان یونس څخه شمال ته لویه لاره د جګړې ډګر دی، او ځکه دوی بنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د زده کړې فعال ملاله یوسفزی وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو نجلۍ توپ غیر قانوني کړی او غوښتنه یې وکړه چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایاتو بلل شي. ملاله یوسفزی دغه څرګندونې نن د جنوبي افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر او د نژادي اپارټاید د سرسخت مخالف نلسن مانډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. نجونې چې ښوونځیو ته په افغانستان کې له تلو منع شوي ډېری له خفګان سره مخ شوي او زیاته کړه چې یو شمېر نجونو مخدره موادو یا ځانوژنې ته مخه کړې ده. ملاله یوسفزی وویل د جنوبي افریقا وګړو ډېره مبارزه وکړه چې نژادي توپیر پالنه یا اپارټاید په نړیواله سطحه د یوه جرم په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د دوی دغو هڅو ته هم وروسته د نړۍ ډېر پام واوښت. خو د نوموړې په خبره د جنسیتي اپارټاید په اړه تر اوسه درست تعریف نه دی شوی. هغې وویل چې موږ اوس فرصت لرو چې دا کار وکړو او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د یوه نوي منشور په چوکاټ کې چې پرې بحثونه روان دي باید جنسیتي اپارټاید هم د جنسیتي اپارټاید درست تعریف وشي. د بشري حقونو په برخه کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې ادعا کوي چې د افغان ښځو د خودجوش غورځنګ غړي منیجه صدیقي د پلچرخي زندان ته لېږدول شوی او روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په اوومه طالبانو د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه کې ونیوله. د دوشنبې په شپه ځینو فعالانو ازادي راډیو ته دغه راز تایید کړه چې د افغان ښځو د خودجوش غورځنګ یوه بله غړي جولیا پارسی هم روغتون ته لېږدول شوې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان ادعا کوي چې د افغانستان د ښځو د خودجوش غورځنګ غړی منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته لېږدول شوی. دوی وایي د منیجه صدیقي او نورو معترضو ښځو وضعیت چې د طالبانو په زندانونو کې دي د اندېښنې وړ دی. منیجه صدیقي د روان کال د تلې په ولسمه د کابل ښار په سید نور محمد شاه مینه یا کارتینو سیمه کې ونیول شوه. د افغان ښځو د همیاری بنسټ مسؤلې ګلچهرې یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې پرون خبره شوه چې منیجه صدیقي د څرخی پله زندان ته انتقال شوه.
زندان پلچرخی جای برای قاتلی
د څرخی پله زندان د قاتلانو جنایتکارانو او د بشری حقونو د سرغړونکو لپاره دی، نه د غونجونو او ښځو لپاره چې د خپل مدني حقونو لپاره اعتراضونه کړي. دا د هر وګړي حق دی چې د بې عدالتۍ پر وړاندې اعتراض وکړي. له دوو کلونو ډیره موده کېږي چې زموږ د وطن ښځې په سیستماتیک ډول حذف شوې دي.
دا غږ چې د منیجې صدیقي مور ته منصوب دی د ځینو ښځینه فعالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی. نوموړی هم دا ادعا کوي چې منیجه صدیقي د څرخی پله په زندان کې ده او روغتیایي وضعیت یې هم خراب دی. هغه له ښځینه فعالانو غواړي چې د لور د خلاصون لپاره یې هڅې وکړي. د دې تر څنګ د دوشنبې په ماښام د معترضې مېرمنې جولیا پارسي همکارانو هم ازادي راډیو ته ومنله چې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او روغتون ته وړل شوی. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي د طالبانو لخوا د څرخی پله زندان ته د نیول شویو ښځینه فعالانو لېږد ښیي چې دوی غواړي د معترضې مېرمنې د ډېر وخت لپاره په زندان کې وساتي. یوې ښځینه فعالې پارسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
طالبانو داسې له معترضو مېرمنو سره خپله دښمني څرګنده کړه. پخوا به هغه ښځې چې په بند کې وې د دوو میاشتو په موده کې به خوشې کېدلې، خو اوس جولیا پارسي، منیجه صدیقي او نورې معترضې مېرمنې د څرخی پله زندان ته لېږدول شوي، یعنې ډېره موده به په بند کې پاتې کېږي.
ښځینه فعاله نسرین حمیدي وایي طالبان هڅه کوي چې ښځې په زنداني کولو، شکنجو او ځپلو سره مجبورې کړي چې له خپلو حقونو تیرې شي. خو نوموړې زیاتوي چې ښځې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزې ته دوام ورکړي.
متاسفانه وضعیت می فهمیم که بالای روی
له بعد مرغه دا وضعیت دی خزو پر روحی منفی اغیز کبی. خب بیا هم خزی غلی نکینی او دی خپل و حقون و دی غختل و لپاره با مبارزی تا دوام برکری
مبارزه میکنن و با مبارزی خود ادامه میتن.
د دغه فعالانو او معترضانو په وینا د منیجې صدیقی او جولیا پارسی ترڅنګ دوه نورې معترضې میرمنې ندا پروانی او پریسا آزاده هم د طالبانو په بند کې دي. خو بهادره کریمی د لیندۍ میاشتې په دوهمه نیټه په ضمانت خوشی شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید ژر تر ژره ټولې معترضې ښځې خوشې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو او معترضانو نیول تایید یا رد کړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو ډېر بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو پر ضد یې د ښځو اعتراضونه وځپل او ځینې معترضان یې هم زنداني کړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
له ایران مو پرون راپور درلود چې د هغه هیوادی ولول پوری چارواکي ویلي چې د ایران په شپاړسو ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او له کار کولو منع شوي دي. په عین حال کې د ایران د بهرنۍ پانګونې د ټولنې مشر بیا ویلي دي چې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو ډیر غوښتونکي افغانان دي او افغانانو هم په ایران کې ډیره پانګونه کړې ده. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه د ځینو افغان فابریکو څښتنانو او سوداګرو له نیوکو وروسته یو ایراني چارواکي په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو زیات غوښتونکي افغانان دي. د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې مشر حسین سلیمی د دغه هیواد د کارګرانو له یو اژانس اینا سره په خبرو کې ویلي افغانان په وړو پروژو کې د پانګونې غوښتنه کوي او په ایران کې د دوی د پانګونې د پروژو ارزښت شاوخوا دوه میلیونه ډالر دی. که څه هم ښاغلي سلیمی په ایران کې د هغو افغانانو کره شمېره وړاندې نه کړه چې د پانګونې غوښتونکي دي، خو یې ویل په روان کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې لپاره د صادر شویو جوازونو ارزښت څلور میلیارډ ډالرو ته رسېدلی چې ډېری یې د ترکیې، افغانستان، عراق، د منځنۍ آسیا هیوادونو، چینایانو او اروپا ته صادر شوي دي. خو ولې دغه افغان پانګوال له افغانستان خپلې پیسې وباسي او په ایران کې پانګونه کوي؟ یو شمېر دغه پانګوال وایي په افغانستان کې مناسب چاپېریال نشته چې له همدې امله یې په ایران کې پانګونه کړې ده. سعود بختیار په ایران کې یو له افغان پانګوالو څخه دی چې د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته دغه هیواد ته تللی. په ایران کې د خپلې پانګونې له امل افغانستان کې د پانګونې لپاره ناسم چاپېریال ګڼي. هغه چې د لس زره امریکایي ډالرو په پانګونې په ایران کې د جرابو د تولید فابریکه جوړه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل.
په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له امله چې هلته ژوند کول سخت دي، په تېره بیا د هغو کسانو لپاره چې په تېر حکومت کې کار کاوه، ما د دې لپاره چې چاته اړ نه شم او یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم د جرابو د تولید دا کارخونه مې جوړه کړه. دا کار ما د خپل ذوق او خوښۍ له امله نه دی کړی، بلکې له یوې بدمرغۍ له امله مو کړی.
ښځینه افغان سوداګره صدیقه رسولي چې په کابل کې د لاسي صنایعو او افغاني جامو په برخه کې پانګونه کړې وای، د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته یې کاروبار پیکه شوی او خپله پانګه یې ایران ته ولېږدوله. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما هیڅ پلور نه درلود، هټۍ مو وتړل شوه، ورځ په ورځ پیرودونکي کمېدل. د طالبانو له راتګ وروسته زه دوه میاشتې په افغانستان کې وم، خو وروسته ایران ته راغلم. دلته مو اته زره ډالره پانګه وکړه.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې ګڼو سوداګرو مېرمنو ادا کړې وه چې کاري چاپېریال د دوی لپاره مناسب نه دی او د تیرو کلونو په څیر پلور نه لري. دغه راز تر دې مخکې د فابریکو یو شمېر څښتنانو د حکومت نه ملاتړ او د خامو موادو د لوړو بیو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی سلګونه فابریکې تړل شوي او مسلکي کسان نه هېواده وتلي دي. خود دوشنبه په ورځ د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان د صادراتو په تاریخ کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. یاد معاونیت زیاته کړې چې د 2023 کال په 11 میاشتو کې افغانستان له 1.1 میلیارد ډالرو ډېر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم په هېواد کې د پانګونې او صادراتو وضعیت ښه بولي، خو وایي چې لا هم د یو شمېر فابریکو خاوندان له هېواده بهر ژوند کوي او کارخونې یې غیر فعاله دي. د یادې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د فابریکو یو شمېر ماشینونه اوس پرچاو دي چې سختنانې بهر کې دي او یو شمېر نور فعال دي. صادرات یې ښه دي او وضعیت یې ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته د سوداګرو او پانګوالو په ګډون ګڼ شمېر افغانان بېلابېلو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول. د دغو افغانانو په منځ کې د فابریکو څښتنان، صنعتکاران، انجینران، امنیتي ځواکونه او عام خلک هم شته چې بې دندو شوي دي.